السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی نیساج مالیم په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پولیس د سمکنی عملیاتو د کډوالو غوښتنې او ستونزې د تحفظ پاکستان بل منصوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
سر کې پامو کوي د خبرونو سرټکو ته. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هوایي عملیاتو نه پس ځمکني عملیات هم پیل کړل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د دیرش ولایتونو په نږدې 2000 انتخاباتي مرکزونو کې رایې دوباره سیړي، او د عراق نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه کوي. پورا خبرونه. پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیس ته نږدې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني حمله پیل کړې دي. د پاکستان پوځ وروسته لاغې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي چې تر دوه اونیو پورې په سیمه کې هوایي بریدونه وکړل او په ترڅ کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د عملیات په سیمه کې پیل کړی دی او وروسته لاغې پیل کړی چې شاوخوا 15 لک اوسیدونکي له سیمې وستل شوي. په وزوای په لومړنۍ ځمکني پرمختګ کې 15 تنه وسلوال وژلي دي. ملګري ملتونه وایي له شمالي وزیرستانه د جنگ له امله د بې کوره شو رجستر شو کډوالو شمیره 3 لک 18 زره ته رسیدلې. د پاکستان سرکار راډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی او د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې د جنگ له امله له شمالي وزیرستانه 95 زره خلک د افغانستان خوست ولایت ته هم اوړېدل دي. همداراز د افغانستان پکتیا ولایت ته هم د 10 زره کډوالو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ظاهر شاه په نوم یو وزیرستاني کډوال پرون په بنو کې زموږ همکار ته داسې وویل.
په دا 15 ورځې ښه په می جاج وزینه استعمال شول چې د میرم شاه په بازار د تاجی په کلی باندې چې اجي کیم بامینه وچاول په میږه چې می زناور بمبرای نه لوانی شول و میږ بچون به کسان د چې دماغ چار پرې شروع په پېښور شه نه چې په انګلند شاه دی ټیک شي.
بل پلو د پېښور د گورنر هاوس نه نن په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ریچارډ اولسن سره د ملاقات پر مهال د شمالي وزیرستان د بې کوره شو کډوالو په اړه خبرې کړې او د یو ایس ای ډی د مرستو هرکلی کړ. د پاکستان سینټ پرون د پاکستان د ژغورنې په نوم یو بل په غوس اکثریت سره منظور کړ. دغه بل د پاکستان د سلامتۍ پر ضد د سرګرمیو په پام کې نیولو سره منظور کړی شوی دی. د بل د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان په هوایي ډګرونو او د روسي بریدونو او همدارنګه د شمالي وزیرستان په عملیاتو هم تود باس شوی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین دات فرسوانتا پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل دوی پاکستان ته خپل لوستي سفر ګټور بولي، خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد هڅو ته بیا هم د شک په نظر ګوري. نوموړي زیاته کړه چې په هلمند او کونړ کې د ترسره شو بریدونو تر شا د پاکستان لاس ویني.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه ترستانو چې زموږ پر ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور
رنگین دات فرس پانتا د یو پلاوی په مشرۍ د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته ورغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي وروسته له هغې چې د یو کاندید لخوا د درغلیو تورونه لګول شوي، دوی په پام کې لري چې د نږدې 2000 انتخاباتي مرکزونو رایې له سره وڅېړي. د مشال راډیو د افغان څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې د نوموړي کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني داسې وویل.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي، ننم ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا 900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رایه د ناپاک رایه څخه جدا شي.
تمه څرګندېږي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د جولای په 2 یعنی سبا او اخري پایلې به د جولای په 22 نیټه ترسره شي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ واک یو وار بیا ترلاسه کړی دی. دا ولسوالۍ تیرونه د طالبان لخوا د یو ډلیز برید شاهده وه. د سنگین ولسوال سلیمان شاه پرون مشال لیډیو سره په وزنګړې مرکه کې ویل چې په یاد سیمه کې امنیت بیا ټینګ کړی شوی دی، خو راپورونه وایي په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. دا چې په دغه جګړه کې تلفاتو کره شمېره څومره ده په خپلواک ډول تایید ستونزمن کار دی. طالبانو د جون په 6 نیټه په سنگین، نورزاد، کجکی او موسی کله ولسوالیو باندې ډلیز بریدونه ترسره کړي. د افغان چارواکو په اند د برید کوونکو طالبانو شمیره د 300 په شاوخوا کې وه. د جنگ له امله د یادو سیمونه د 2000 نه زیاتې کورنۍ کډه کولو ته اړ شوې. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د سنی یاغي وسلوالو څخه د شمالي ښار تکریت ته بیا لاسته راوړلو لپاره بریدونه کوي، په پام کې دا چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړي. د عراق او د شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې د تکریت ښار د تیرې میاشتې په سر کې نیولی و. تمه کیږي چې پارلمان به نوی سپیکر، وزیر اعظم او صدر وټاکي. اوسنی وزیر اعظم نوری المالکی چې د شیعه مسلک سره تړاو لري د دریم ځل ټاکل کېدو لپاره په میدان کې دی. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي هغه به اوربان نه غځوي او یوکرایني ځواکونه به په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو پر ضد جارحان عملیات کوي. دا اوربان چې د نوموړي د هغه پلان له مخې ترسره کېده چې د یوکرین په ختیځه برخه کې روس پلوه یاغیتوب ختم کړي پرون پای ته ورسید. د پیترو پوروشنکو په رسمي ویبسایټ په یو ویډیو پیغام کې ویل شوی چې اوربان ختم کړی شوی، اوس به دوی بریدونه کوي او خپله خاوره به آزادوي. پوروشنکو د څرګندونې د خپلو امنیتي مشرانو سره تر لیدلو وروسته کړی دی. تر دې وړاندې پرون نوموړي د ټلیفون د لارې د روسیې، جرمني او د فرانسې له مشرانو سره په خبرو کې وویل یاغیانو د دوی لخوا په وړاندې شو شرطونه عمل نه دی کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حماس تور لګولی چې درې اسرائیلي تنکی ځوانان یې وژلي او دا اعظم ښکاره کړی چې دوی به د دې ځواب ورکوي. د اسرائیلو پوځ پرون وویل هغه درې ځوانان چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې په لویدیځه غاړه کې ترې تم شوي وو مړی موندل شوي دي. د درې واړو مړی د هیبرون ښار ته نږدې موندل شوي دي. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې دغو درېو تنانو د مړ کېدو لامل څه دی. د نتنیاهو له دفتره په خپاره شوي یو پیغام کې د نوموړي له قوله په یو جدي پیغام کې ویل شوي چې دغه درې کم عمره ځوانان د حیوان صفته انسانانو لخوا په بې دردۍ سره وژل شوي. حماس ته دې مسؤول دی او ځواب به مومي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په یو پیغام کې دا پیښه غندلې ده. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرینه د نجیب امیر نوري دلته ست مشال لړیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لړیو .com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات شروع کړي او بیا کور شوې تنوای له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
نن میشتا ویسا پر کارډ ملاو دی او نن میشتا چې کیما دو پیسې ملاو دی پرېژا چې میشتا گایز نه اونځه حساب پر وتا او داري دا
بلخوا د خیر خیګړی تنظیمونه وای د پاکستان حکومت دوی ته د متاثرینو امداد ته نه پرېږدي. دی له کډوالو سره د مرستو غوښتنه کوي.
میں آج اپیل کروں گا کہ 1,00,000 مهاجرین ہمیں دے دیے جائیں.
د پاکستان سینیټ د تحفظ پاکستان بل منصوري ورکړی او نیس پروګرام د ځوانانو غټ کې باور چې قبایلي ځوانان له وسلوالو سره ولې ملګری کیږي. دا نور رپورٹنه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځي عملیات دوام لري او پوځ داوا کوي چې له پرون راهیسې په ځینو ځایونو کې د ځمکنیو عملیاتو د شروع کولو وروسته 45 وسلوال وژلي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا چارواکي وایي له شمالي وزیرستانه د بې کوره شوو خلکو شمیر ډېر شوی او خوشه 4,18,000 خلک دوی سره رجسټرډ شوي دي. تقریبا 1,00,000 خلک د ډیورن کرخې اخوا پکتیا او خوست ته هم تللي. بیکوره خلک وایي د روجې په میاشت او سختې ګرمۍ کې ګڼ مشکلات لري. عمر دراز وزیر پی رپورت لري.
د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو څخه بې کوره شوي خلک وایي د خپلې سیمې څخه په یوه جوړه کپړې کې راوتي چې بنو او خواوشا کې میشته شوي. دوی وایي په سخته ګرمۍ کې د روجې نه بد حاله دي او بل طرف ته ټوله ورځ په سختمر کې یو موټی راشن لپاره ولاړ وي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو مشال خان وایي ټوله ورځ په دې روجا کې په سخت مر کې تیره کړي خو نه هم ورته راشن ملاو شوی او نه یې هم تر اوسه رجسټریشن شوی.
نه میشته ویسا پر کارډ ملاو دی او نه میشته چې کیما دو پیسې ملاو دی. کارډ تا کله پوس وسدګی ته چې کله دلار درې می کارډ نه ملاویږي بالکل. دا رجا شه دم رزیو تکلیف ته میش پښتو نه خو رجا چیرې نه پرېږدي. په رجا شه میشه گایز نه اونځه حساب پر وتا او درې دا مې ربانی وشي چې میشته دا د کارډ طریقه جوړه شي.
رسول خان وایي سخته گرمی ده او روجای هم په خوله ده. بل طرف ته امنیتی سرتیری په لخت وهي. کله چې دوی د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ودرېږي. بنو سپورٹس کمپلیکس مختا دراشن په انتظار کې په قطار کې ولاړ یو بل کس رحمان الله د خپل مشکل په اړه وایي. کلامو چې په دې اړه په راشن پاین کې د سفران چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل خپل وسه هڅه کوي چې کډوالو ته آسانی ورکړي او په روژه کې د دوی مشکلاتو ته خصوصي پاملرنه ده. د شمالي وزیرستان راوتی کډوال غوښتنه کوي چې د لکونو په شمېر وتلي کډوال ټول د کرایې په کورونو او یا هم د خلکو سره په حجرو او بیټکونو کې میشته دي. نو دولت یوازې دومره اسانتیاوې ورته ضرور جوړې کړي چې دوی په اسانه سره خپل راشن او نغدې پیسې امداد واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پوځي عملیاتو لوچ چې له شمالي وزیرستان نه وتون کې خلک وایي د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. له دغه ځایه راکډه شوی ظاهر شاه هغه کس دی چې تېره ورځ بنو ته تللی. هغه وایي لا هم د کرفیو له وجې ډېر خلک په شمالي وزیرستان کې پاتې دي. نوموړي مشال لډیو ته ویلي چې خپل ماشومان یې هم پریښي او امنیتي ځواکونو ته یې ویلي کمړه شول نو خښ دي کړي. ظاهر شاه سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او دا رپورټ یې رالیږلې.
د اتوار په ورځ د قطبی وزیرستان په سیمو میرانشاه او میرلیک شئے آغا کا بلیون تا د سیمنا د وتلو د پاره څلور غنټې وخت ورکړای شوی و چې کوم د اپریشن ضرب عذاب او پلا پسې غرض بندیز په وجه په خپلو کورونو ش بند پاتې شوی و. په دا کا بلیون ستر شوی دوی څه جذبات او احساسات لري. د بنو سره نږدې نیمه قبایلی سیمې بکا خیل ته را رسېدو په موقع په دغه حوالے سره د میرانشاه یو سدون کای ظاهر شاه مشال ریډیو تا په دا رنگ راغیږي.
زه تو صدا خبره کا جن مشال ریډیو چې کیم خبره میش مختار بدلې دی و دای ته کیم پښتنه حمایت کو آفرین دا وی تو ستا میش زنده باد وای. او بل از دا خبره ده تکا چې مو د په عزت کا سام وی چې داس وصول لکه د می سره په دا 15 ورځې کار فی شې شو یو می دوا ویل کی مشمون پرېښول اتن دې یرتا هغه ډېر وروړې نه چې دا چې مړ شي تو سه مال شې سکاوټ ولته می ویلې دی پوس ته ها پر دې دی چې دا بیا شاخ کای تو
زار شام مخ شو یای چې د می ژه سره په 15 ورځې کې څه عمل ورشه هغه د نوې ر دو دای زنور مو لیوانی د بچانو دماغ مو چار نه کوي.
په دا 15 ورځې شه په می جاج جوزینا استعمال ول چې د میرم شاه په بازار د تاجی په کلی باندې چې আজি کیم بامینا و چاول په میژا چې می زناور د جنانن یالو لاس لا زناور چا یو په آسی آسی آزاد باندې یو یو زناور وو هغه له بمبرای نه لوانی شول و میژ بچون به قسم د چې دماغ چار پنی شروع په پېښور شنه چې په اګلن شاه دی ټیک شي.
ظاهر شاه دا هم ور شایي چې زنی مالی توان را ورسد د خوانجو منجو ستر بو مات شاه
دایو دا ورشه د چانه ویلې دلې وزیر د پښتون شه د چانه ویلې دلې اپری دښه د چا نه ویلې دلې زکه سام د تاکا چې په وته با کنه نه ماربونه می شواشوي نه په دابه امره نه په دابه ذاتی جانی مالی د عزت د ایمان د تکلیف د بلبچه 15 قسم عذاب کا سام د په جانم شاله پاک نه ورکاوي یو عذاب ورکاوي دا د منافقین په درجه شې دي و د ډالر په راه د چاره په دروي کوي
دغه قبلی دا هم وویل چې ټول ځان توان هغه قبلون توره سده چې کوم گرم ندی بیخی بے پلوا بے غرازا دی. سلام مسعود، مشال ریجو، بکاخیل، بنو.
بنو تا کڑشوی دا شمالی وزیرستان کڑوال وای دا پاکستان ریاست دوی وسلوالو ڈلو تا سپارلی وو پتیر سبان دی دیارلس کلونو کی وسلوالو پدوی خپلا حکمرانی قائم کڑی وا دی خلکو مشال ریڈیو سره خبرو کی ویل چې وسلوالو پا ارس ٹیکس لگا ولی وو لدوی پیسی اغیستی و دا طالبانو دا حکمونو دا نمانولو پا صورت کی با خلکو تا دا مرگ سزاگانی ورکول کی دلی دا شمالی وزیرستان خلکوائی دا غلطا پاس هم پا یو او بل نام زائی و سیدون کو تا سخت دی سزاگانی ورکڑی دی تحریک طالبان پاکستان و دا پاکستان پاس پا دی اڈالا تا اوسا سندی ویلی تفصیل دا اسرار اللہ مومن پا دی ریپورٹ کیا ورو
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي کله چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړنګېدو نو دغه طالبان او نور یو شمېر وسلوالې ډلې د دوی سیمو ته راغللې. د دوی په خبره لومبې وسلوالو د دوی د جرګو غړي وجل چې له وجې یوه خلا رامنځته شوه او دارنګ له دې وروستو وخت تېرېدو سره سره یې د سیمې کنټرول په خپلو لاسو کې واخیستو. محسن دوړ چې د شمالي وزیرستان د دتخیلو سیمې اوسیدونکي دی خپل د سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي وسلوالو د دوی په هر څه باندې ټیکس لګولی وو او د وسلوالو د حکومتونو منلو پرته له دوی سره کبل لار وه نو هغه د مرګ وه.
ډېر خلک قتل شوی ده پشه، ډېر خلک بې ګټه شوی ده پشه، او ډېر خلک د زیاتې دې نه محروم شوی ده پشه. د دې وجه نه به چې کوم حکومت نه دی لکه بتا د غفو شکل شو خوستا کوم شای چې حکومت د ټیکس په شکل شو خولي هغه بیا حکومت په ځای دی خوستا دغه شای ټیکسینه مثال په بار دي کونه باندې په پمپه باندې په ګاډي هر هغه ملیات کو هغه د خپل لوس شو خوستي وي.
محسن وايي په دې تیر شو خو د لسو کلونو کې وسلوالو د دې سکولونه کاروبارونه او کلتور په مکمل توګه تباہ کړی دی. همداراز د شمالي وزیرستان د میرانشاه یو بل ځوان حسام وزیر وایي چې د وسلوالو حکم نه منلو په صورت کې بعد دوی ته مختلفې سزاګانې ورکړل کېدي. همداراز نوموړی وایي د دوی په یو شمېر کلتوري پروګرامونو وسلوالو بندیز لګولی وو.
نو دا ټیم چې دا خلک راغلل او دا ټلیفون به راغلل د یو څه بښنه ستل چې تاسو دا ما چې دا نه راو دي الان کې دا یو څه نرخ د ستیر دا یو څه روایت دی دا سالانه چې کله فصل وخصل شو د دماغ د مناویدله ډیل په باندې هغه انیز نه ختم شول او دا څه خلینې چې د ټلیفون دا غادي کنه میز چې کوم ارمه ول دی هغه میز ته د 10 نمونه ډیډ باډي میستر رسولی دی دا مو په خپل باندې لیدلې چې کوم سزا ورکړي شوی او هغه دمره انتهایی سخت سزا ده چې د غبشې ګوتې شوې یا الو سه ګوتې شوې یا چې کوم د مغزي څخه چې کوم راګینه یا غاټه زه ول شوې سزاګونه به چې کله ورکول نو یا خو به د دې چې کوم ډیماند وي هغه چې کوم مطالبه به وي.
محسن دوړ وایي فوز او حکومت دوی ډیر په اسانه وسلوالو ته پریښودل. د په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو کارکونکو په خپلو سترګو قتل چې څنګه وسلوال په شمالي وزیرستان کې په ورو ورو مضبوطېدل خو مخه یې ننیوله.
چې یو کار ساده باندې وړاندې کیږي او ته پیغلې چې نو هغه ممکنه نه دي وخت روانو د ریټین په مزه مزه یې خپل لسونه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ مشر شید محمد وای دوی په وار وار پاکستان حکومت ته احتجاج کړي چې د شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلي سیمو کې په ولسی وګړو د روان تشدد مخه ونیسي خو د په خبره هیڅ نتیجې یې مخې ته نه دی راغلي.
یو طرف ته عسکرو طرف ته عسکرې کتنې او دا خلک چې دي د وزیرستان باندې بیا د باجوړ خلک دا ټول د عسکرو د عسکرې کتنې په منځ کې هیڅ څه کولای کېدل. یار یو حکومت په تاسو په تاسو حکومتونه خو دلته شتلې نه کنه حکومتونه خو ځان نه ویو د تا پالیسي چې بیا دې ځان نه خلک دي.
شیر محمد وایي پاکستان حکومت ته وسخه موخه په لاس ورغلي چې شمالي وزیرستان وسلوالو ځپلو خلکو مرستې وکړي او د هغوی ګیلې ختمې کړي.
دا اسرار الله مومند که یو خوا حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شو او خلکو سره د هر قسمه مرستو دعوی کوي نو بل طرف ته دغه کډوال وای نه ورته خوراک څښاک شته او نه دوایانی. د دې ترڅنګ غیر سرکاري ادارې او د خیر خیګړې تنظیمونه هم په حکومت نیوکې کوي چې د متاثرینو امداد ته یې نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
هر څوک حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د هر ممکن مرستو ادعا کوي خو د دې باوجود په کیمپونو کې دننه او بهر خلک د ګرمۍ خوراک څخاک د نشوالي او بیمارو ګیلې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا لخوا پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مرستو په غرض مالی کومک هم شوې دی. خو د دې ترڅنګ پاکستان کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې په آزاد توګه د کډوالو مرستې نشي کولی. دغه لړکې د بهریا ټاون چیرمین ملک ریاض حسین د اتوار په ورځ یوې خبري غونډې ته په خطاب کې وویل د شمالي وزیرستان بې کوره شوې خلکو دپاره 50 کروڑ روپے اعلان کړي دي، خو د حکومت لخوا ورته اجازت نه ورکړي کیږي. د دې وینا وا
میں آج اپیل کروں گا کہ 1 لاکھ مہاجرین ہمیں دے دیے جائیں۔
زنن اپیل کوم چې 1 لاکھ کډوال منگ تراکړی، د هغوی د اوسېدو، خوراک، څښاک، د دوایانو او هر څه به موږ ذمہ وار یو. 50 زرو نه زیات بیګونه د خوراکي موادو تیار دي. په کار ده چې حکومت موږ ته اجازه راکړي چې دغه سامان ورسو. موږ غواړو چې موبایل ډیسپنسری او ډاکټران ولیګو، او د خلکو لا به واپسی کې په شمالي وزیرستان کې ماډل ویلج هم جوړو. نو په کار ده چې حکومت موږ ته اجازه راکړي، او یقین سره وایم چې د دې خلکو خصمانه به د خپلو بچو پرنګ کوو
او موږ خپل بچو کی طرح ان شاء الله تعالی موږ لوک افټر وګا.
غیر سرکاري ادارو ته د کډوالو د مرستو اجازه نه ورکولو په حق لا مشال ریډیو هڅه وکړه چې د کډوالو د پاره د مرکزی حکومت د نماینده او د پولو او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره خبرې وکړي، خو بریالي نشو. البته د تیر زیارت پورز د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د خبري غونډې دوران دا خبره په ډاګه کړې و چې حکومت به شمالي وزیرستان نا بے کور شوی خلکو مرسته پخپله کوي، او دغه لړکی چاته خواست نه دکړي. د دې وینا وا
د شمالي وزیرستان بے ځای شوی خلک هغه دي چې د پوزي اپریشن له وجې خپل کورونه پریخي دي، او دوی دا کار زموږ د محفوظ مستقبل د پاره کړي. نو څه ضروری ده چې موږ خپل د دې خلکو مرسته وکړو. دغه لړکی موږ بل چاته د مرستو نه دی ویلي، او نه تر دې د مدا سه فیصله شوی چې نړیوالو ادارو یا کم یو ملک ته به د مرستو ویلې شي.
حکومت پس وجہ امدادی ادارو ته د متاثرینو د مرستو یا کیمپونو ته د تلو اجازت نه ورکوي. په دغه اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف زینت تاسو کو نو دوی وی چې د سربا د حکومت ډېر کوتاه او کمزورې راخ کاری شي. نو موړ زیاتوي
یو هودي په کیمپ د 10 جوړی چې الته کې حل کو څنګه تک ممکن وي، الته کې میډیا تلی شي نو رسیر واقعا د امداد دوی د بهر نه لی فنده حل کو توکل کوي، ځکه چې د زلزله په دوران کې ډېر زیات کرپشن شوی دی، غلاګانی شوی، نو هلته پاکستان باندې
یادونه ده چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد روانه میاشتې 15 نیټې نه د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي، چې پکې د ISPR تر مخه تر دې دمه د 3500 وسلوال وجل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان د پارلیمنت څخه تر منصورې وروسته سینټ هم متحفظ د پاکستان بل منصور کړی دی. د دې بل تر مخه امنیتي ځواکونو ته نور واک اختیار ورکړل شوی، که څه هم د انساني حقوقو ادارو په دې بل له دې وجې تنقید کړی و چې د دوی په خبره امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې په ځینو وختونو کې د مشکوکو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي، او په دې توګه د خلکو بشري حقوقو د خپو لاندې کړي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره دا بل سری دی. په دې اړه زموږ همکار احمد الله تفصیل بشیر ګواخ سره شریک کړي.
قومی اسمبلی وروستو 13 ورځ سینیٹ هم د تحفظ پاکستان بل 2014 چې کوم هغه د اتفاق رائے سره منظوري ورکړه. د دې بل په حواله زه ویم نو د بل کې د ترهګرو په ضد باندې چې مقدمات لپاره به اوس خصوصي عدالتونه چې کوم دي دا به قائمول شي، او د داسې مقدمات او اوریدنه چې کوم ده هغه به په تیزی سره کول شي، او د خصوصي عدالت فیصله په ضد باندې په 15 ورځو کې به سپریم کورټ کې اپیل کول شي. د هغه وروسته بیا اپیل نه کیږي. دغه شان چې کوم کس چې هغه د ملک دښمن نوی یا د ملک په ضد باندې کاروایانه کوي، او د اغه وجنه ملک ته خطرات یا د ملک لسته خطرات، نو د اغه په ضد باندې نوی قوانین تر لاندې کاروایی کیږي. او دغه شانتي کم کس مشتبکه چې د اغه په نوی ورځ پورې د سکیورټي فورسز چې کوم سکیورټي ادارې دا د خپل ځان سره په حراست کې ساتلې شي، د دینه په تفتیش کولې شي. دینه علاوه سکیورټي فورسز چې کوم دی اغه ته د ګریډ 15 افسر د اجازه وروسته په یو مشتبه تن باندې یا څوک چې شکمن کسي پاغه باندې به د ګولې کولو اختیار و تاغه ورکړي. دغه شان با سکیورټي فورسز ته په دې بیل کې خو ډېر زیات چکم دي هغه نور واک اختیار ورکړل شو. خو زه دا هم وایم چې په دې بیل باندې تیرو وختونو کې د مختلف سیاسي ګوندونو چې کوم هغه په خپل تحفظاتو اظهار کړو، لکه څنګه چې قومي اسمبلی نه دا په ساده اکثریت سره پاس کړل شو، ځکه چې هغه وخت کې دینا نور کوم ګوندونه چې اپوزیشن هغه ته نه واکا اوټ کړو، او د اپوزیشن ګوندونو به دا وینا وشي د انساني بنیادي حقوقو خلاف دی دا بیل، او هغه د تور قانون ویلو، ځکه چې دې قانون تر لاندې سکیورټي فورسز ته اختیارات زیات ورکړل شو. هغه د شک په بنیاد باندې به یو کس په نوي ورځ لپاره ځان سره ساتل شي، یا د عدالت دغه نه اجازه نامې نه په غیر باغ د یو کور تلاشي اغستل شون. داسې هغه دا بیل مسترد کړي هم وو، خو له تیر ورځ په سنت کې دا بیل په متفقه توګه منظور کړل شو، او دغه شندا اوس د قانون برخه جوړه شوله.
د احمد الله نتا سره تحفظ پاکستان بل پاړه معلومات اوریدل. د بلوچستان چارواکي وای بیګا وسلوالو د زیارت جوډیشل میجستریټ اغه محل تختولی چې نوموړی له زیارت څخه کوټه تروانو. نوموړی جام ساکا دشتی نومیږي. د چارواکو په خبره د خپل یو ساتونکو ډرایور سره تختول شوی دی. د دې پیښې پلا چانه د منلي تفصیل خدای نور ناصر بشیر ګواخ سره شریک کړي.
زیارت سیمې جوډیشل میجستریټ دی، او د هغه نوم دی جام ساکا دشتی، چې تیر شپه نه معلومه وسلوالو د پښین له زیارت کراس سیمې څخه تښتولې دي. داسې ده چې له زیارت کوټې ته لاره راځي، کومه لاره ده؟ په هغه کې د پښین سیمه راځي، له زیارت کراس دې خواته بیا تر کشلاغه پورې. له همدې زیارت کراس سیمې څخه د امنیتي چارواکو په خبره د شپې نه معلومه وسلوالو سره له خپله محافظه او موټر چلوونکي تښتولې دي. خو تر هغه لږ ساعت وروسته دوی تر تښتول کېدو لږ ساعت وروسته د محافظ او موټر چلوونکي د پښین په سرانان سیمې کې پرېښې دي، خوشي کړې دي، او په خپله جام ساکا دشتی نامعلوم ځای ته وړې دي. تر اوسه پورې د تښتولو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. خو زه به وایم چې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې که سرکاري چارواکي تښتول کېږي، نو د هغوی د تښتولو مسؤلیت بلوچ فلتر غوښتونکو به خبره ډلې قبولوي، او خو په پښتونستان سیمو کې بیا د اغوا برای تاوان د پیسو لپاره د تښتونې پیښې دوام لري. له دې سره سره په ځینو پیښو کې د ځینو پیښو د تښتولو د پیښو مسؤلیت بیا وسلوالو طالبانو هم قبول کړی چې دا تښتونکي کسان بیا وزیرستان ته منتقل کړي، او تر هغه ځایه بیا د دې کورنیو څخه د کروڑونو روپیو تاوان غوښتنه کېږي. خو تر اوسه پورې د جام ساکا دښتې د تښتولو مسؤلیت کوم ډلې قبول کړی نه دی.
دا خدای نور ناصر. د افغانستان د امنیت شورا مشر ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ویلي د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې له هم د افغانستان په وړاندې د ترهګرۍ د قوي کولو پالیسي پر مخ بیايي، خو پاکستان د نوموړي د سرګندونو په اړه لا تر اوسه نه دی ویلي. اسدالله لودین په ریپورت لري.
ښاغلی سپنتا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د هلمند په ګډون د هیواد د ځینو نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت ډیر ښکارا دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستان چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور یو اشکاره مسله ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر د تیرې پنجشنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کونړ د راکټي حملو سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. پاکستان ته د رنگین دات فرس پنتا سفر په داس حال کې شوی چې د هغه هیواد پاوز په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. د دې عملیاتو په بهیر کې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته یو لیک هم استولی، او له پاکستانی پاوز نه غوښتي چې په پیل شوو عملیاتو کې ټول سختدریزي هدف وګرځوي. د پاکستان پاوز هم ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې وځپي. خو رنگین دات فرس پنتا وایي تر څو چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګام وانخلي، دوی به یې په ژمنو باور ونه کړي.
لومړی ځل د دواړو مملکتونو په روابطو کې د پاکستان د اردو مشر حاضر شو چې ووایي په دې جنگ کې د حقانی شبکې د پتنځایونو هم زموږ هدف دی. زما په نظر د دې یوازې اعلانول د تیوري په سطح کې یو پرمختګ دی، اما لږ وخت ما ته راکړه چې وګورو چې دا عملی نتیجې لري چې نه لري.
سپنتا وویل چې د افغانستان او پاکستان نوی ټاکل شوی ګډ پلاوی به د راتلونکو پنځمې په ورځ په پاکستان کې غونډه وکړي، او بیا به د پاکستان لخوا د راکټي حملو د سیړلو لپاره کونړ ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي چې پاکستان له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، دوی حاضر دي چې له هغه هیواد سره ستراتیژیک اړیکې هم ټینګې کړي. په هلمند او کونړ کې روسي حملو افغان حکومت په غوسه کړی. خو سپنتا وایي چې پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال ورته ویلي چې د افغانستان لخوا د هغوی په خاوره حمله کیږي. سپنتا وایي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی حمله هم د هغو غواخونو په جواب کې دي چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته متوجه دي.
د اسد الله لودین رپورت تاسو ورې دوست تماس پخین یو نیمه بجه شوې ده. د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان پاوز د دوه نیو هوایی بریدونو نه پس له پرونه راهیسې په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل چې په ترڅ کې کور په کور پلټنه روانه ده. په لومړي قدم کې 15 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي له شمالي وزیرستان د جنگ له امله د بېکوره شو راجستر شو کډوالو شمیره 4,28,000 ته پورته شوي. یاد اداره وایي نږدې 1,00,000 کډوال د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو ته هم کډه شوي دي. بل پلو د پاکستان سینټ پرون د پاکستان د ژغورنې په نوم یو بل په غوس اکثریت سره منظور کړی. د بل د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان په هوایي ډګرونو د وروستۍ بریدونو او همدارنګه د شمالي وزیرستان په عملیاتو هم تود باس شو. د بلوچستان د پښین سیمې امنیتي چارواکي وایي د زیارت جوډیشل مجسټریټ جام ساکه دشتي تیر شپه تختول شوی دی. د سر یو ځای تختول شوی دوه نور کسان چې یو یې د ډرایور او بل باډی ګارډ او برمتګر بیرته خوشی کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنگین دادفر سپانتا پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد په هڅو شک لري. په پام کې ده چې د عراق نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه ترسره کړي. تمه کیږي چې پارلمان به نوی سپیکر، وزیر اعظم او صدر وټاکي. د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د دوی لخوا اعلان شوی اوربند پرون پای ته رسیدلی. اوس به دوی په ختیځه برخه کې جارحانه عملیات ترسره کوي او له یاغیانو څخه به خپله خاوره بیرته نیسي. او د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر حماس تور لګولی چې درې اسرایلي ځوانان یې وژلي او دا اعظم هم ښکاره کړی چې دوی به د دې ځواب وایي.
د نجیب عامر نه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس با په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف ته خلیلی کی چې جمهوریت غیر مستحکم کوونکی به کامیابی ته نه پریښودل کیږي او جمهوریت سره د ملک هر اداره به مضبوطه جوړول کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره په دې لړ کې ملاقات کړی دی او فیصله یې کړې ده چې نه صرف وزیر اعظم او پخوانی صدر آصف علي زرداری به ملاقات کوي بلکې نورو سیاسي ګوندونو سره د رابطې فیصله هم شوې ده. ادارې زیاتوي د تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان په ځینې انتخابي حلقو کې داندلې الزام لګولې دي او هغه به دا خبره کوله چې هغه انتخابي اصلاحات غواړي خو دې سر بهاورپول جلسه کې هغه انتخابات منلو نه انکار وکړو. ادارې لیکي دا وخت پوس په شمالي وزیرستان کې اپریشن کوي په لکونه خلک به کورې شوې دي چې دا غي ځمېواري نه صرف په حکومت ده بلکې نور سیاسي ګوندونو او اولس هم دا فرض جوړيږي چې دا غي مرسته وکړي شي. ادارې اخیری کې لیکي پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه خپل اختلافات پرېږدي او په موجوده حالاتو توجه ورکړي ځکه چې دا وخت جمهوریت استحکام د ټولو غټ ضرورت دی. دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اولس یو غټ شمیر روژې لپاره ټاکل شوي بازارونو او یوټیلیټي سټورونو نه د امروزه ضرورت شیان اخیستل شروع کړي دي خو د هغې د شکایتونو نه دا اندازه لګېدی شي چې سرکاري انتظام تر لاندې د دې بازارونو حالت سم نه دی. ادارې وایي ځینې بازارونو کې د نوو په ځای د پخواني نرخونو لیستونه لګېدلي دي او په ځینې کې د سټالونو شمیر برابر هم نه دی. ادارې لیکي د بازارونو دا سلسله په غونډه میاشت کې به روانه وي نو مناسبه به دا وي چې د ولس شکایتونو ازاله دي وکړي شي او دې سره دا هم ضروری ده چې حکومت په عام مارکیټونو نظر وساتي. ادارې اخیری کلی کې نن نن نوې مالی کال هم شروع کیدونکي دي نو یوټیلیټي سټورونه به حساب کتاب لپاره دوه ورځې لا بند ساتل کیږي نو پکار ده چې حکومت لږ وخت لپاره دا بند کړي چې ولس د ضرورت شیان لپاره مشکلات مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وايي دوی په امدادي مرستو کې یو شمېر مشکلات لري او باید حکومت دوی سره د مرستو کولو طریقې اسانې کړي. بلخ فارن پالیسی لیکي باید افغانستان د نړیوالې ټولنې د باور ترلاسه کولو لپاره د خپلو بانکونو نظام شفاف کړي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده اسد نه اورو.
وال سٹریٹ جرنل لکی د پاکستان د سرکاری شمیرې تر مخه د شمالي وزیرستان آبادی 15 لک ده چې د تیر اتوار د ورځې پورې 14,000 بے کوره شوي کسان رجسټر کړل شول او دا شان 77 لک افغانستان ته وختي دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره بے کوره شوي خلک بنو ته تللي دي. ځایي چارواکي او د سیمې خلک وایي دوی ته د مخکې ناسه اطلاع نه وه ورکړل شوې، نو ځکه خلک په ډېرو سختو مشکلاتو کې راوتلي او په لارو د ډیرو تکلیفونو نه تیر شوي دي. په بنو کې یو انتظامی چارواکی محسن شاه وایي دا د دوی ورونه دي او دوی کوشش کوي هر ممکن مرسته ورسره وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي په دغو بې کوره شوو خلکو کې ډیر داسې هم دي چې 6-8 ساعته پیاده مزل یې په سخته ګرمۍ کې کړی. د ډیرو په پښو کې پیزار هم نه وو. ډیر بوډاګان، ښځې او ماشومان د سختې ګرمۍ نه بې هوشه شوي وو او د ډیرو ماشومان ګرمۍ ووهل او مړه شول. همدغه حال د بیمار نو هم وو. ډیر خلک د خپلو خپلوانو کره لاړل چې کورونه په کرایه واخیستل او زیاترو چې وسې نه لرلو کیمپونو ته لاړل. د تېرې جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف بنو ته لاړو، هلته د بې کوره شوو خلکو سره ولیدل او د هرې کورنۍ لپاره یې د 1,000 روپیو اعلان هم وکړ چې دغه به دوی ته یو وار ورکړل کیږي. دغلته خلک دا شکایت هم کوي دوی په قطار کې د خوراکي موادو د حاصلولو لپاره ودرېږي او ډېر د کاغذي کاروایۍ نه په ګرانه تیریږي چې خلکو په وینا دغه د دوی لپاره یو زړه چاودن کې کار دی. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د نړیوال اقتصادي نظام نه په وتلو کې په لکس کې پاتې شو. له دغې سره په افغانستان د دباو نور هم زیات شو چې باید دغه هیواد خپل بینکونه په جرمونو او په نورو غلطو کارونو کې د استفاده کولو نه بچ وساتي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بینکونو درغله نظام اوس ته نړیوالې ټولنې نه پټ نه دی او باید دغه نظام د پاکولو لپاره کار وکړي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته خبرداری هم ورکړ. باید کابل د قانون د عملي کولو لپاره کار وکړي. دوی به په دې اړه بله غونډه په روان اکتوبر کې کوي. په تېرو وختونو کې هم په افغانستان کې د بینکونو پیسې د ذاتی ګټو لپاره استعمال شوی دي او باید اوس حکومت د داسې کارونو د مخنیوي او نړیوالې ټولنې د باور د پر ځای کولو لپاره زیات کار وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې لخوا د عراق او شام په ځینو برخو کې د اسلامي خلافت اعلان په منځني ختیځ کې جدي امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. بلخوا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان یو بې معنی اقدام دی. تفصیل د اجمل اند نه اورو.
په داسې حال کې چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق او سوریې په هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي د اسلامي خلافت اعلان کړی او په عراق کې کړکیچ دوام لري. د عراق یو پوځي چارواکي د دې خلافت اعلان د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بللی. د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د یک شنبې په ورځ د سوریې له حلب څخه د عراق تر دیالا پورې سیمه کې چې دا ډله پرې واکمنه ده اسلامي خلافت اعلان کړ. دې ډلې په یوې خبرې کړې ویډیو کې خپل مشر ابوبکر البغدادي په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو خلیفہ وللی. تر دې اعلان وروسته د عراق امنیتي ځواکونو د دې سنی وسلوالو څخه د تکرید د خار د بیانولو لپاره تازه عملیات پیل کړي چې ریپورټونه وایي د خار په څنډو کې د دواړو خواوو ترمنځ درنین خطرې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس د عراق د یو پوځي چارواکي لخوا وایي چې ځواکونو یې د تکرید په څنډو کې ځینې سیمې نیولې. عیني شاهدانو بیا په سیمه کې د هوایي بمباری او پخلی کړي. لال قاعده شبکې څخه جلا شوی د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د دې میاشتې په لومړیو کې د تکرید خار ونیو او د عراق په شمال او لویدیځ کې د نورو سیمو په خوا وړاندې لاړل. د قسیم عطا په نوم د عراق د پوځ یو ویان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د داعش له لوري د اسلامي خلافت اعلان سیمه او نړۍ ته دا پیغام استوي چې دا ډله د ټولو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکي ویلي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان یو بې معنی اقدام دی.
This declaration has no meaning.
دا اعلان د سوریه او عراق د خلکو لپاره هیڅ معنی نه لري.
دا یوازې د دې ډلې د رښتینې طبیعت څرګندونه کوي چې غواړي د ویرې په خپرولو پر خلکو واکمنی وکړي.
په داسې حال کې ده چې د اردن پاچا عبدالله د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي پرون د نامنیو په وړاندې د مقابلې لپاره له اردن سره د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. عبدالله وویل دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه د نوو سیمه ییزو امنیتي ستونزو په وړاندې د اردن ننګه وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د اسلامي بنسټپالنې په وړاندې مبارزه کې دی د اردن ملا وتړي.
دا وجمل اند په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرې د دویم پړاو انتخابات وروسته راپورته شوې نندارې دوام لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې لومړی نتیجې کېدای شي د چهارشنبه پر ورځ اعلان شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند اورو.
په داسې حال کې چې تمه کېږي سبا به د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په پروسه کې د ښه شفافیت د رامنځته کولو لپاره په دیرشو ولایتونو کې د 1900 مرکزونو رایې له سره څېړي. احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ وویل چې د رایو دا څېړنه به څو ورځې وخت ونیسي.
د دې لپاره چې شفافیت تامین شي ننم ټول ولایت ته هوا لیږل دي چې تقریبا 1900 محلونو دوباره یو تفتیش وشي چې پاک رایه د ناپاک رایه څخه جدا شي. نو د دې نتایج د راتلو لپاره به یو څو ورځې وخت نیسي، او څلور پنځه ورځې. نو تر اوسه کمیسیون فیصله نه دی کړې چې خاطه موږ به او که اعلانو ابتدایي نتایج به اعلانو. دا قسمي نتایج وخت اوس تیر دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ وویل د دویم پړاو انتخاباتو نتایج به د پلان سره سم په ټاکلي وخت اعلان شي. دا ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټاکلي مهالویش سره سم باید لومړني نتایج سبا اعلان شي. ښاغلي نور د دوشنبې په ورځ ویل تر اوسه پورې د رایو په سلو کې 99.5 فورمونه سیستم ته داخل شوي دي، او کمیسیون ژمن دی چې لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان کړي. د نتایجو د اعلان په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیونونو سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې او ادعا یې کړې چې د ده لخوا وړاندې شوي شرطونه نه دي منل شوي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول او د رای ورکونکو د شمیر په اړه وضاحت چې کمیسیون تر 2 میلیونه زیات او د عبدالله ټیم یې کم بولي د نوموړي له مهمو غوښتنو څخه وو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله ټول شرطونه یې پوره کړي او نور د کمیسیون سره د نه همکارۍ لپاره نوموړي ته کومه پلمه نه ده پاتې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د دې ادارې پرېکړو ته درناوی وکړي.
د یو قانون په اساس باندې پولیسي جرګې او مشران جرګې لخوا نه تنظیم شوی دی. نو دا باید د ټولو دپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو څنګه کېدای شي موږ خو خپل فیصلې اعلانوو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار رنګین داد فرسپانتا هغه ټولې اوازې چې ګوندې حکومت د کاندیدانو ترمنځ کړکېچ ته په لمن وهلو غواړي د حامد کرزي واک وغسوي په کلکه رد کړي، او د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ټاکل شوي مهالویش سره سم به ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په پای کې نوی ولسمشر ته واک وسپاري، او د اگست په 2 نیټه به د نوی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي.
اجمل اند ودا او سوریدونکو وخت شوه دی د 19 خبرونې د ځوانانو غږ. د خبرونه اسرار العالم مومن جوړه کړې ده. راځي چې وویرو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې باوري چې د قبایلي سیمو ځنې ځوانان څرنګه د وسلوالو لاسو ته لویږي.
دې سره میرا مالی لکه پیسې یا فون مې در سره چې هغه پېښور شې ټلوای یا اسلام آباد پنجاب سیم څنګه نه نو هغه د بده باندې مجبور شول چې هغه د طالبانو شکل ته وشتل کنه هغه اصلي وخصلې.
دا ځوانان څنګه کولای شي چې خپل تعلیم جاری وساتي او د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه بچي؟
ما ته یاد شي چې زمونږ په کلی کې به ډېرو خاندانونو خپل بچو باندې سبق او ډوډۍ او کپڑے جامې دا به هغلته ښځو به چرګې ساتلي، کپڑے به جوړولي، نو داسې ډېر واړه واړه سیزونه دي چې هغې نه ډېر لوی آمدنی امکان پیدا کېدای شي.
او دا به هم وایي چې په دې لړ کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه څه حالې ځلې کوي.
او خیبر نام شروع کړو نو خیبر کې ولس کمیونټي سکول وکړي چې په خپل ځوان کې سکول سٹارټ کول خوڅه دا ډېر ګران خبره هم ده. دیکھیے جی وہ نہیں جنڈا تو منگا امن دے چھپ قبائل کے لیے امن راشی خواہ کدا خبروں تو روپے کے لیے ہمارے راجی خواہ کدا دا طاقت پہ استعمال ہمارے راجی کدا دا خارج پالیسی
لمشا لیڈے اس طرح اسے د قبایلی سیمو ځوانان وایي د دوی په سیمه کې لوړاندې بیروزګاری وه، خو په تیرو لسو کلونو کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ډلو ترمنځ تنختو له کبله تعلیمي سرګرمۍ چې د روزګار ترلاسه کولو یوازنۍ وسیله وه هم په ټپه ولاړې دي. دوی وایي که یو خوا وسلوالو په سلګونو سکولونه ړنګ کړل نو بل خوا د بدامنۍ له وجې ممکن نه ده چې ځوانان خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. طاهر وزیر چې شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي دی وایي هغه ځوانان چې مالی وس یې کېدو هغوی د پاکستان لویو خارونو یا بهر ملکونو ته د تعلیم یا مزدورۍ لپاره لاړل، او دارنګ چې کوم پاتې شول هغوی حالاتو او سیمه کې موجودو وسلوالو پر دې مجبور کړل چې ټوپک په لاس کې راواخلي.
دې سره میرا مالی لکه پیسې یا فنډ نه در سره چې هغه پېښور شه سیټل وای یا اسلام آباد پنجاب سین څه کنه، نو هغه د بدا باندې مجبور شول چې هغه د طالبانو شکل ته وشتل کنه. هغه اصلې وخصله هغه د خپل ملک دغه نه کنه تنگ شول ډیره د څه کیږي د سمه کیږي هر ټیم کله بمباری وي کله حمله وي هر طرفه لکه طالبان وي که د حکومت نه وي دوی سره نه تنگ دي.
همدارا سرګندونی د جنوبی وزیرستان د واڼه اوسیدونکو نور سلام مسجد هم کوي او وایي
څنګه تاسو د وزیرستان څخه د لاس کول د لاس کول نه چې کوم د شتګردي سٹارټ تو مخته او روزګار چې کوم تعلیم او هڅه په خپل لحاظ جو کام وو خو چونګې چې څنګه د حالات په کوم طرف راون دي چې کوم ادارې الډی تابع شوې مخه د خلک یو داو چې یو تعلیم پر لسم بی کړل نه مټرل در څوکا کور وا یو نکاری یو په سرکار یا پرایوټ ادارا شه ملاو سره چونکی حالات او لاسه ده سری ته پاکا شه خاص کر وزیرستان سے یو داس راون دي سلیبرایزیشن دور دا او چې اوکسس فاینانس او چې تر حال ته ځوانو نه طرف ته بدا غستی دا تاسو خبره صحیح دوی جیوا داس زوبره چې تاسو کا اوکسس ډیر سره لوکل کاستنګ یا تا پکې راځي تان خاملې شي په څیر تان ملای شي په خوډیر راځي مثال شتا ته سو وخت سره کېږي راځي ځوانون چې مختو تلدلی وي هغه په یو تعلیمي ادارې سبق کوي نن یې چې اوس ته تاسو مقام نه ځاغه چې کیم یې تر هغه دې دغه سارا او یو په نه سره ملاو دي او یو قسم دې دغه یو احساس جوړ شي. دا
طاهر وزیر د خپل ځنو ملګرو قصه بیانوي چې هغه څنګه پر دې مجبور شول چې لوسلوالو سره ملګری شي.
تقریبا ما چې کوم بیس فرینډ وي ما سره دی هغه څلور دي څلور بدر توخم چې هغه اوس یو خو وفات شوی دی کنه خو درې تقریبا باندې هغه اوس هم تقریبا په کلی کې ګرځي اوس هم کنه هغه تو اوس اذن اوس هغه دې سره ملاو شول کنه اوس یې کم شکل اوس یې زم د سمه دی جام کله کله راته چې ملاو شي یا پېښور یا بلوی دی کنه یا بونو کې دا سم ملاو شي کنه کله کله یوزر ما وانته لیدلو پېښور کې نو هغه شکل ما باندې غو د فردوس نیمه سره مال ته سکار وکنه نو هغه د څه رته ولاړ ما نه پیژندل هغه زه پیژندم کنه ما چې وکړتو لا دوی ګیره دوی سارونه کنه ارته زیات په خفه شوم کنه نو دوی چې کوم غو لکه دومره زیات خفاوي کنه وایي چې یار اوس موږ ته بله لاره نه وه کنه هلته به میرانشا کې دغو نورو خلکو نه پرې پرېدلو کنه چې یاره تاسو تاسو راځي موږ به په موږ سره ټوپک درکوو وابل کوو کنه نو جاب ملاوېدونه حکومت طرفه نه نو موږ وویل چې بس صحیح دی ته موږ ته باندې موږ ته ډیزل ګاډي ملاوي کنه نو دوی سره به موږ
خود شمالی وزیرستان یو بل ځوان همایون وزیر وای که څه هم د قبایلی سیمو ځوانان دا وخت په مشکل کې راګیر دي خو د په خبره لدې حالاتو د وتو یوازنی حل تعلیم دی.
زه به د ټولو نه مخکې غټه خبره دا درته وکړم چې په دنیا کې که هر څومره انقلاب راځي
په دنیا کې که هر څومره تغیرات او تبدیلیان راځي هغه صرف او صرف د تعلیم په بنیاد باندې راځي. د ټوپک په لاره باندې تر اوسه پورې چا هم چې کومه دا تبدیلي نه ده راوستې. د ټولو نه غټ کولته او ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې څوک هم زما آواز اوري دا کوم نعمت ورته جلی ورته غړوم دا حالات به تر سمو دي پوری زمنګ نوې نسل زمنګ چې کم نه کول دي هغه خپل حوصله نه هر کوي خپل جذبې نه ماتي او خپل هر قرار وسه سلاري به دي ان شاء الله ولدي هغه وخت لري نه راي تاسو په هر تیارش په پسي رڼا ور ضرور راځي هغه نه راځي په وخت نو وزیرستان کې برڼا راځي په وزیرستان کې به موږ دا حالات چې کم دي خلاص ورکو او یو نوې او انقلابي وخت چې کوم دا غره روان دی چې د ټوپک په ځای به موږ قلم راواخلو او د قلم په زور به د خپلو دښمنانو مقابله وکړو.
په پېښور کې د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي چې دا د قبایلي سیمو د ځوانانو شری او اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې دا رنګ د نورو انسانانو د وجلو لپاره له وسلوالو سره ملګري نشي. د ده په خبره د وړو وړو کاروبارونو په وسیله د ځوانان کولی شي چې د خپل تعلیم او کورنۍ خرچې پوره کړي.
ګوري جی ماته داسې ښکاري چې ډېر داسې سیزونه وي زموږ په دې وطن کې د ځوانانو په حواله خصوصي خبره کومه چې یو لنډ لار اختیار کی او تصور دا کی چې په دې لنډ لار اختیارولو کې به اختیار هم ترلاسه شي او وسایل هم ترلاسه شي او مسلې هم حل شي. دغه لنډ لار اختیارول چې ده کنه دا عموما په تباهۍ تمامېږي، عموما په زیان تمامېږي، دا عموما په ډېر لوی نقصان تمامېږي. نو ځوانان چې دغه ځای کې دي او هغه سره بل اسم نشته نو داسې واړه واړه سیزونه دي. مثلا بظاهر خدا د خندا خبر اخکاری خو ما ته یاد شي چې زمونږ په کلی کې به ډېرو خاندانونو خپل بچو باندې سبق او ډوډۍ او کپڑے جامې دا به غلطه خصوصي بچرګي ساتلي کپڑے به جوړولي دغه شان به سړو به بیزا او ګډه او لکه وا ساتله او سرو لبه په میرا کې یا په خو کې. نو داسې ډېر واړه واړه سیزونه دي چې هغې نه ډېر لوی آمدني امکان پیدا کېدای شي. نو که څوک خالص د دې د وجې نه ټوپک رالي او جنګ سره ملګري کېږي نو زما خیال نه دی چې که غور فکر وکړي او یو اوږده لاره اگر چې په هغې کې لږ ډېر زیات صبر به وي، صبر به کول غواړي، په ځان به کار کول غواړي، خپل نفس باندې به کار کول غواړي. خو زما خیال نه دی چې که انساني حواله باندې خبره کوي، که شرعي او اسلامي حواله باندې خبره کوي او که د پښتونخوا او پښتونولۍ په حواله باندې خبره کوي نو دغه واړه واړه وسایل چې هلته موجود وسایل دي د هغې نه کار اخیستی کېږي. او زما خیال دا دی چې د خپلې ګټې وټې او د خپل ځان او د خپل خاندان د خپلې کورمې د بچکولو او د هغې د باقي ساتلو او هغې ته مخکې تلو وجه جوړېدای شي.
خو هغه څه وجوهات دي چې په قبایلي سیمو کې ځوانان د سلوالو لاسو ته لویږي. په دې اړه خادم حسین وایي
چې کوم ځای کې هسپتال نه، کوم ځای کې روډ نه، کوم ځای کې روزګار نه، کوم ځای کې صنعت نه، کوم ځای کې زراعت نه، نو ظاهره خبره ده او هغه ته د ټوپک د لاسا د ګټلو موقع موجود وي. نو دا ډېره زیات تفصیلي خبره ده چې ځوانان نه نور خلک هم هغه غاړې ته ځي خو د ځوانانو زیاته عیسه د تلو هغه ته امکان دی. خو سره د دې دام ذهن کې یاد ساتي چې بل معلومه خبره هغه دا ده چې صرف یو دغه وجه نه ده، وجه یو بله هم ده او هغه د اختیار اصلولو وجه په مقامي سطح د اختیار اصلولو یو خواهش هم داسې وي چې هغه ځوانان بوزي. زما د تحقیق تر مخه د ځوانانو زیاته عیسه خودي اختیار د خواهش دپاره زی بیا د غیر دویم نمبر برخه چې د نو هغه د معاش او اقتصاد په حواله دي، بیا درې مچر چوړه برخه هغه د نظریاتي حواله باندې متاثر شوی نیوزی.
خادم حسین وایي چې د پاکستان مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه کولای شي چې خپل رول ولوبوي او د قبایلي سیمو ځوانان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه بچ کړي.
ما ته ښکاري داسې چې درې سطح باندې یا درې کچه باندې کېدای شي. یو خو حکومتي او ریاستي کچه دی. ریاستي کچه باندې دا کېدای شي چې دغه د جنگ میدان یا د جنگ ځای یا د جنگ تور کوی دا د امن اقتصاد کې بدل کی. دا ضروری ده چې اغلتا د سوشل سیکټر ډیلیوري چې څه ویل شي کو بدی او کنه کاسي دا او کروڑ دی او ک سپیټال دی او ک تعلیم دی او ک د هنرونو اداره ده او ور سره زراعت. تر څه بیا چې ډیر مخکې جاج ډبلیو بوش اعلان کړو چې اپرچونیٹی زونز به دغلته جوړو چې د مواقعو داسې ځایونه به غلته جوړو کوم ځای کې چې هغې تجارت په اسانه بیا د هغه چې کوم پیداوار دی د قبایلي سیمې هغه په یورپ امریکا کې هغې مارکیټونو کې په ترجیحي بنیادونو ځای ورکوو. هغه خبره مخې ته لانه ده د پاکستان حکومت چې کوم ریفارمز وغیره کول یا کوم اصلاحات کول غوښت هغه خبره هم په مخ کې نه ځي. دویم چې کوم کچ دی هغه ما ته ښکاري چې د سماجی ټولنې یا د مدني ټولنې کچ دی او هغه دا چې دی چې هغه ځای په ځای وړې وړې جزیری آبادې کړې شي او هغه جزیری په داسې شکل کې وي چې چرته د زراعت په شکل کې چرته د تعلیم په شکل کې چرته د هنرونو د ادارو په شکل کې. بیا درېیم چې کوم کچ ماته ډېر زیات مهم ښکاري او اهم ښکاري هغه سیاسي ګوندونه دي او سیاسي ګوندونو سره تړلي مذهبي ګوندونه دي. زما خیال دا دی چې د سیاسي ګوندونو ورسره د مذهبي ګوندونو او د مفکرینو د منورینو د محققینو په شریکه داسې مواري جوړیږي چې په دغه حواله یو خو د فکر خبرو کې دویم اغلته اصلاحات تجویز کړی شوي چې اصلاحات دي د هغې دپاره د هغې د عملي کولو دپاره منډه کړه وي او خبرو کې او دریم دا چې ریاستونو باندې زور وړي چې دا مسله حل کړي.
په پېښور کې د لاسګل په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشره معراج همایون وایي د قبایلي سیمو خلک کولی شي چې په خپلو کې سره راټول شي او په لږ خرچا په خپلو کورونو بیټکونو او حجرو کې د خپل ماشومان لپاره سکولونه پرانیزي.
ډیر مخکې په 1994 کې موږ یو ماډل جوړ کړو او خیبر نام شروع کړو. نو خیبر کې ولس کمیونټي سکول وکړ چې په خپل حضوران کې سکول سٹارټ کول خوته دا ګرانه خبره انده او مشرانو ته یو کلی کې دک وامه چې تاسو خو یو لس پنځه کسان چې څنګه جرګې جوړوي نو یو دا شان یو لس پنځه کسان یو ځای شي یو کوټه ورله ورکې یا یو برنډه چا څخه خالي هغه ورله ورکې یا دالان یا هغه او هغه نږدې نږدې ماشومان چې کومې هغه راټول کړي یو پنځه پنځه روپۍ ورکوي هغې له استاد ساتلی شي. نو هغه پیټرن په دې ماډل باندې هم شروع کړو او لس سکولونه موږ شروع کړو او هغې نه پس بیا دغه تنظیمونه چې کوم پکې دلچسپي هغه سنین هم تنظیمونه جوړ کړي چې دا ټیک دی موږ به تنه درې کاله پس وځو خو تاسو بیا دا چلوئ دا هغه کولی شي تاسو نور هم په دې ماډل باندې تاسو شروع کولی شي.
همداراز له باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي او د پیپلس پارټي یو غړی خونزاده چټان وایي د قبایلي سیمو د ځوانانو د حالت ښه کولو لپاره دوی او نورو سیاسي ګوندونو په ګډه لسنوکتي ایجنډا جوړه کړې ده.
ایجنډا زمونږ امن دی چې په قبایلو کې د امن راشي خواږه دا د خبرو اترو په چیرې باندې راځي خواږه دا د طاقت په اجتماع باندې راځي کدا د خارجه پالیسۍ خو د قبایلو لپاره امن ډېر ضروري دی په هغه کې دا دي چې موږ به یې الیکشن غواړو په پاتې کې کوم کرپشن دی په ترکیتی پندونو کې دا اختیارات دي لاندې خلکو ته د علاقې خپلو خلکو ته په لاس کې ورکړي شي چې دا کرپشن هم ختم شي کومه پیسې چې دي واقعي چې هلته تعلیم باندې ترقي راشي ځکه چې تاسو وګورئ چې کوم پندونه قبایلو ته تر اوسه پورې تللي دي او بیا هلته تاسو چې په ګراوند باندې وګورئ نو هلته هېڅ شی په نظر باندې نه راځي. په هغه کې دا دي چې په پارک کې شي ونه کې دومره بدلی وشي چې قومي سیمې د سنت په حق اچي شي چې هغه د قبایلو لپاره نه قانون سازي کول شي او په نور پالا د لټو کې قبایلو ته د خپل حق ورکړي شي. قبایلو چې کوم روزګار ته بشري دي دوی ته یو غټ څه چې جوړ ورکړي شي اته چې کوم لیوي دا هغه ته صحیح تربیت ورکړي شي. دا ټول هغه خبرې دي چې په دې باندې عمل درامت وشي نو د قبایلو اساسي ملي خدمې دي چې دا د قومي د نورو قومونو سره د برابرۍ په بنیاد باندې په یو سب کې مدري دي شي.
میراج همایون وایي چې په قبایلو سیمو کې د ټولو مسلو یوازنې حل تعلیم دی. د په خبره کڅه هم په قبایلی سیمو کې بدامنی ده او وسلوال هلته کې تعلیمی ادارې رنګوي. خدا وایي چې حکومت کولی شي د ټي وي او ریډیو د لارې د قبایلی سیمو ولستا تعلیم ورسوي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنی کړی او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یوولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
نوم یالو خزو د ژوند دا لاسته راوړنو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.